دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې په قندوز باندې د طالبانو بیگانی بریدونه دفع کړي دي. د طالبانو او امریکایانو د نهم پړاو مذاکرات نهمې ورځې ته رسیدلې دي. د سودان قاضي برطرف شوی جمهور رئیس عمر بشیر په اداري فساد او د غیر قانوني پیسو په درلودلو تورن کړی دی، او په قندوز کې د طالبانو د برید په باره کې د مرکې نه علاوه فلوریدا ته د دوریان د طوفان د رسیدو نه مخکې د تیاریو رپورټ هم لرو. خو اوس زه زیبا خادم د نړۍ خبرونه وایم. د کورنیو چارو وزارت نطاق نصرت رحیمی د قندوز د خار په چاو کې د چاودنې په تایید ویلی دی چې په دې پیښه کې د قندوز د امنیه قمندان جنرال منظور ستانگزه او لس تنه عسکر ټپي شوي دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی او ادعا یې کړې ده چې په دغه برید کې لسګونه کماندو وژل شوي او زخمي شوي دي. نتایج شوي رپورټونه وایي چې د قندوز په مرکز کې په چاودنه کې یو شمېر ژورنالیستان هم مړه یا زخمي شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې امنیتي او دفاعي قواوې د قندوز په خار کې د وسلوالو طالبانو د بیگانۍ شپې بریدونه دفع کړي دي. د دفاع د وزارت نطاق روح الله احمدزی نن په خبری کانفرنس کې وویل چې طالبان د قندوز د خار مرکزی روغتون ته ننوتل. د افغانستان قواوې هڅه کوي چې د ملکی وګړو د تلفاتو د مخنیوي په هدف په ډیر احتیاط عملیات پیل کړي. هغه ویلی دی دښمن په هغو ځایونو کې ځای نیولی دی چې هلته عام خلک دي. په روغتون کې ناروغان یرغمل کړي دي. احمدزی ویلی دی موږ په ډیر دقت عملیاتو ته دوام ورکوو. جګړه روانه ده. د جګړې د اوږدېدو یوازینی دلیل د عامو خلکو د تلفاتو مخنیوی دی. نوموړي ویلی دی چې د جګړې تر شروع کېدو وروسته حکومتي او نړیوالو قواوو په سیمه کې هوایي بریدونه کړي دي. د قندوز د ښار د زاخیلو په سیمه کې 25 وسلوال طالبان وژل شوي دي. منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا او د طالبانو نهم پړاو مذاکرات نهمې ورځې ته ورسېدل. د طالبانو نطاق ساحل شاهین په ټویټر کې لیکلی دي چې د جمعې په ورځ د دوی مرکچي هیئت خپل منځي مجلس درلوده، خو ټاکل شوی ده چې نن 9 بجې په مخکینی ځای کې امریکایي ټیم سره مذاکرات ادامه ولري. دا په دوحه کې د سولې لپاره د امریکایي او طالب اساسو د روانو خبرو د نهم پړاو د مذاکراتو نهم ورځ ده. د دې نه مخکې دواړو خواوو خوشبیني ښودلې وه چې په دې مذاکراتو کې به نهایي نتیجې ته سره ورسیږي. د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې یو شمېر کلیوال وایي چې په سیمه کې د هند او پاکستان پوځي تحرکاتو د دوی عادي ژوند ګډوډ کړی دی. د هند په کشمیر کې اوس هم امنیتي محدودیتونه په زیادي او په سرحد کې پراته ولسونه د زغم غوښتنه کوي. د ایران د معلوماتو او مخابراتو وزیر د شنبې په ورځ د هغو انځورونو په هکله ناخبري وښوده چې د امریکا جمهور رئیس ښکاره کړي دي. په عکسونو کې د یو ایراني راکټ د ازمویلو ناکامي ښکاري. د سټلایټ اخیستل شوو عکسونو کې ښکاري چې د امام خمینی په فضایي مرکز کې د پنجشنبې په ورځ د راکټ د توغولو د ماشین د پاسه لوګی پورته کیږي. د ایران حکومت رسمن په دغه مرکز کې چاودنه نه ده منلې. نن د هند مهاراشتر په ایالت کې د کیمیاوي موادو په یوې کارخانه کې غټه چاودنه وشوه. 12 کسه پکې وژل شول. د پریس ټرست آف انډیا د پریس ټرست خبری اجانس ویلي دي چې په کارخانه کې 100 تنه کارګر په کار بوخت وو چې چاودنه وشوه. چارواکي اندېښنه لري چې ممکن د مړو شمېر د دې نه هم زیات شي. د هند آسام په ایالت کې قریب 2 میلیونه خلک د بې وطنۍ د حالت سره مخ دي. د آسام مقاماتو د غیر قانوني مهاجرو د پلټنو چارې پیل کړې دي او د دوی نمونه په آسام کې د راجستر شوو خلکو په لیست کې نشته ده. د خبر تفصیل زامن مومن لولي.
د بشري حقوقو مدافعان وایي دوی به په هغو خلکو اضافه شي چې د هند تابعیت نه لري. د آسام والی ویلی دی دی خلکو ته به موقع ورکړی شي چې اسناد وروړي چې د هند اتباع دي، خو ډیرو ته به چې غریب دي ډیره مشکله وي چې دغه قانوني اسناد برابر کړي. د اتباو د نوملیکنې د بهیر په ترڅ کې د استوګنو خلکو او غیر قانوني پناه غوښتونکو سوابق ارزیابي کیږي. آسام له بنگلادیش سره د هند سرحد ته څیرمه موقعیت لري. اکثر خلک فکر کوي چې د صدر اعظم نریندرا مودی حکومت په دغو اقداماتو غواړي چې مسلمانان له آسام څخه وباسي. تیر کال هم یو لیست پور شوی و چې پکې د 4 میلیونو خلکو نومونه لیکل شوي نه وو. زامن مومند، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استدیو نه اوري. پولیسو نن په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د طرفدارو مظاهرچیانو د خورولو دپاره وښکې بیونکې ګاز استعمال کړ او اوبه یې ورباندې وشیندلې. مقاماتو د تیرې هفتې د نښتو او تشدد نه وروسته د شنبې په ورځو کې د خلکو په احتجاجي غونډو بندیز لګولی دی، خو مظاهرچیان د پارلمانه بهر سړکونو ته وتلي وو. مبارزین او مظاهرچیان نن اوږدې او سختې ورځې ته تیار دي. پرون د هانګ کانګ پولیسو د ډیموکراسۍ لسګونه پلویان نیولي دي. د هانګ کانګ چارواکو د حکومت ضد احتجاجونو د ځپلو لپاره د نننیو مظاهرو اجازه نه ده ورکړې. د پارلمان وکیلان، مبارزین او د شاګردانو مشهورو رهبرانو وانګ او اګنیس چاو د جمعې په ورځ د امنظم په سو سرغړونو تورن کړل. منتقدین د پولیسو د عمل د ډیموکراسۍ د پلویانو د ځپلو او د دغه درې میاشتنی کمپین د ځپلو څرګنده هڅه بولي. په دواړو د کسانو باندې تور لګول شوی دی چې د جون د میاشتې په 21مه د پولیسو مرکز محاصره کړ، مظاهرچیان ودانۍ ته ننوتل او هر څه یې ټوټه ټوټه کړل. د سودان قاضي برطرف شوی جمهور رئیس عمر بشیر په اداري فساد او د غیر قانوني خارجي اثرو په درلودلو متهم کړ. د رویټرز خبری آژانس د راپورټ له قراره بشیر نن د شنبه په ورځ په خرطوم کې ویلي دي چې د سعودي ولیعت محمد ابن سلمان ورته 25 میلیونه ډالر ورکړي دي، خو دا پیسې په خپل شخصي کارونو نه دی لګولي. مګر تر اوسه دا نه ده څرګنده چې بشیر دغه پیسې په څه شي مصرف کړي دي. نړیوال جنایي محکمه او 15 کلن پخوانی سودانی رهبر په دې ملزم کړی دی چې د سودان د دارفور په سیمه کې د واکمنۍ په دور کې جنگي جنایات، بشري ضد جنایات او عام قتلونه شوي دي. همدغه راز د می په میاشت کې په بشیر د هغو احتجاجونو په وجلو کې د لاس درلودلو تور هم لګول شوی دی چې د ده په ضد مظاهره کولې. د امریکا د طوفانونو د چارو ملي مرکز نن د شنبه په ورځ ویل چې د دوریان په نوم سمندري طوفان چې 3 درجه خطرناک طوفان دی، امکان لري چې نن د هغې قوت نورم پسې زیات شي. توقع کیږي چې په څو راتلونکو ورځو کې به په همدغه شدت دا طوفان ادامه ولري. د هوا د حالاتو د پیشبینۍ د ادارې چارواکو ویلي چې د بهاماس په شمال لویدیځ کې به د اوبو سطحه د موجود اندازې نه د 3 نه تر 5 درجو پورې لوړه شي چې د خلکو ژوند ته خطر پېښولی شي. دغه مرکز وایي چې دا طوفان به ساحل ته نږدې ځایونه باندې تباه کوونکې څپې وروړي. احتمال لري چې دوریان د بهاماس ختی ساحل، د فلوریدا ختی ساحل او د امریکا جنوب ختی ساحل کې هم خطر پیښ کړي او دغه وسنی حالت کې بدلون راوړي. دوریان دغه طوفان اوس د امریکا د فلوریدا د ایالت په لور روان دی. د شپې او سبا به د اتلانتیک د سمندر د پاسه تیر شي او بیا به د بهاماس شمال او جنوب لویدیځ او مرکزی برخو ته ورسیږي. د دوشنبه په ورځ نوښته به د فلوریدا ختی ساحل ته ورنځي شي. دوریان د لکتر لګه 200 شل کیلومتر په سرعت چې سخت باد ورسره ملګری دی روان دی. د فلوریدا والی د خلکو نه غوښتي دي چې د دوریان د رسیدلو نه مخکې لکتر لګه د 2 هفتې د پاره ځان ته خواړه، اوبه، دارو درمل او د برق د نشټوالي د پاره هم چاره وسنجوي. جمهور رئیس ټرمپ په فلوریدا کې اضطراری حالت اعلان کړی دی او پولند ته خپل سفر هم ځنډولې دی. د پولند جمهور رئیس انریج ډوډا نن ویلي دي چې په 2014 کال کې د روسیې سره د کریایي میادې سیمې د الحاق له کبله پولند د دې ضرورت ویني چې په روسیې باندې د غرب بندیزونه ادامه ولري. انریج ډوډا همدغه راز ویلي دي اوکراین باید د اروپایي اتحادیې او د ناټو نظامی تړون سره ټینګې اړیکې وساتي. امریکا او اروپایي اتحادیې دواړو د اوکراین په بحران کې د مسکو د مقاماتو د رول له کبله په روسیې باندې بندیزونه لګولې دي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل. درنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې په قندوز کې د حملې او بریدونو مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دی. موږ په همدې باره کې مرکه لرو، همداشان رپورټونه هم اورئ او د تازه حالاتو په هکله به مو په راتلونکو خپرونو کې باخبره وساتو. کور مو ودان چې خپرونې اورئ، زه زیبا خادم یم. اوس رپورټونو ته ستاسو پام را اړوم. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د بامیان ولایتي چارواکي په سیغان، کهمرد او شیبر ولسوالیو کې د کوکنارو د کرلو خبر ورکړی دی. د دې او نورو مطالبو نه مخکې راځو چې وسلوالو طالبانو د قندوز په ښار له څلورو خواو بریدونه کړي وو، خو دغه جګړه چې د ورځې تر نیمایي پورې دوام درلوده، د مخالفینو او د افغانستان د عسکرو پرته پکې عامو خلکو ته زیان اوښتی دی. ګلرحیم نیازمند د قندوز نه رپورټ راکړی دی.
تیره شپه یوه نیمه بجا وسلوالو طالبانو د قندوز پر ښار له څلورو خواو څخه سخته جګړه پیل کړې وه چې د ورځې تر نیمایي پورې دوام درلوده. د قندوز اوسیدونکي وایي چې د ښار جنوب لور ته د سیدرک، غرب لور ته د خاکنۍ، شمال لور ته د بالایسار او ختیځ لور ته د چلمازار په سیمو کې د پولیسو، ملي اردو او وسلوالو طالبانو ترمنځ ډزې تبادله کېدې. دوی وایي چې اوس هم د طالبانو وسلوال په همدغو ساحو کې موجود دي. د طالبانو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې په یو خبره شوی ویډیو کې ښکاري چې د سیدرک په سیمه کې د پولیسو د یو ماموریت ټول پولیس وسلوال طالبانو ته تسلیمیږي او وسایط یې له مرمیو او نورو تجهیزاتو سره بار کړي دي. د قندوز پولیس د دغه ماموریت د پولیسو د تسلیمۍ په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې شپږویشت تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پولیسو ویان سید سرور حسینی وایي
تیارهای نیروی امنیتی شما اهداف مخالفین مورد ضربات هوایی قرار دادن. 26 تن از افراد
د افغان ځواکونو تیارو د مخالفینو پر لیکو بریدونه کړي چې په یو برید کې یوازې شپږشتنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د قندوز د امنیت قومندان منظور ستانکزی هم وایي چې دوی به دا ځل قندوز طالبانو ته پرې نه ږدي.
اگر کې جنگ یاست اما وای ویزابی از مرکز آمده میره د دې دښمن بسیار تلفات زیاتی داره، قابل تشخیص نیست او لست درمن اوس منګو سره یو ورځ نو وظیفه ده چې ما یو قطربین اخر کړم خپل وطن منګه میلانه.
د سیدرک اوسیدونکي سید قربان وایي چې جګړه د ښار په څنډو کې ده، خو وسلوالو طالبانو به پر ښار باندې هوان توغندي ویشتل چې له امله یې د ملکي خلکو کورونه تخریب شوي دي. د چلمازار یو تن اوسیدونکي وایي چې د دوی په کوڅه کې وسلوال طالبان او پولیس پر یو بل ډزې کوي او دوی خپل ماشومان د نیمې شپې نه را په دیخوا په غېږو کې نیولي وو. په قندوز کې د جګړې له پیل کېدو سره سم مخابراتي شبکې قطع شوې دي. په دغه ښار کې یوازې له دولتي مخابراتي شبکې پرته نورې شبکې غیر فعال دي او د برېښنا مزي پرې شوي چې له امله یې ښار باندې برېښنا قطع شوې ده. د قندوز په ښار د تېرې شپې په نښته کې نه یوازې دا چې نظامي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ته ځاني زیان اوښتی، عام خلک هم زیانمن شوي، کورونه یې تخریب شوي او د کورنۍ غړي یې ټپیان شوي دي. تر اوسه پورې په جګړه کې د ملکي خلکو د تلفاتو په اړه دقیق ارقام نشته. نن له غرمې وروسته د قندوز د جګړې د مهارولو په خاطر د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد، د کورنیو چارو وزیر او د قاطع ملاتړ د قواو مشر هم راغلي وو. قندوز په تیرو دریو کالو کې دوه ځل د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوی و چې دولتي ادارې او عامو خلکو کورونه پکې چور شوي وو. دا ځل او په تیرو دوه ځل سقوطونو کې تر ټولو زیات تلفات عامو خلکو ته اوښتي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو او د امریکایي هیئتونو ترمنځ د سولې د خبرو نه هم پړاو نه هم ورځې ته داخل شوی دی، بیګا طالبانو په قندوز باندې بریدونه وکړل، خو د دفاع وزارت وایي چې بریدونه یې شاته تمبولی دي. تاسې په دې باره کې د قندوز نه زموږ د خبریال رپورټ واورېده. اوس په همدې باره کې د آشنا تلویزیون مرکه لرو. د آشنا تلویزیون د نجیب ننګیال سره مرکه کړې ده.
کله د جګړو میدان وی، ولی په دغه ولایت کې د طالبانو تمرکز ډیر زیات دی او تیرو تجربو ته په کتو حکومت ولی تروسه نه دی توانیدلی چې خار تصفیه کړي؟
سلام تاسو ته او درنو کتونکو ته. باندې دریم ځل برید د افغانستان د حکومت د نوی پالیسي سره کاملا تړاو لري. د قندوز ستراتیژیک اهمیت څنګه چې دا سپویږي، د افغانستان د حکومت ډیر اقتصادي تاکیه هغه اوس په منځنۍ آسیا باندې ده. د تجارت، د سوداګرۍ، د هر نگانه شمالي ولایتونه د افغانستان د اقتصاد لپاره، د افغانستان د انکشاف لپاره د هر نگانه مهم دي. طالبانو دښمن هم دغه وضعیت درک کړی ده او په هغه ولایتونو باندې، مثلا په بلخ ولایت کې هم دوی بریدونه زیات کړي دي، په جوزجان ولایت کې هم زیات کړي دي، او طبعا په قندوز کې هم چالتو بندرګا ده پاغه زایبانی هم بریدونه زیات کړی دي.
خو ننګیا صاحب دا وایي چې پر کندوز خار باندې حمله کیږي او د خار د نیول لپاره هڅه کیږي. د افغانستان امنیتي مامورین او دفاع او د کورنیو چارو وزیران هم وایي چې دلته باید تصفیه وشي. جمهور رئیس هم چې کله کندوز ته تلل او د تصفیه عملیاتو خبر ورکړ، ولې دنه طالبان په خار په دې استوګنیزو ځایونو کې او په دې سیمو کې ځای په ځای دي او حکومت تر اوسه دغه تصفیه نه ده کړې؟
ز فکر کوم امنیتی ځواکونه په څو ساحاتو کې مصروف دي. سکهال د افغان امنیتی ځواکونو عملیات کاملا تهاجمي ول، یعنی په ټول افغانستان کې دوی تهاجمي عملیات درلودل. کله چې تهاجمي عملیات وینو طبعا امنیتی ځواکونه په څو سنگرونو، په څو محاذونو باندې مصروف وي. یعنی پرون چې څومره معلومات لرم، په بدخشان ولایت کې په څلور ولسوالیو باندې د طالبانو په لاس کې وي، هغه افغان امنیتی ځواکونو هلته تصفیوي عملیات پایل کړی دي. مثلا د جرم ولسوالی، د کیرانو منجان ولسوالی، د یونګان ولسوالی او دغه سي د وردوج ولسوالی، په تخار کې هم دغه سي طالبانو زید عملیات پایل کړی دي. د پاره چې طالبان د افغان امنیتی ځواکونو هغه توجه بل اړخ ته واړوي، بل طرف ته د دوی ډایورټ کی، نو په قندوز باندې برید وکړي. یعنی قندوز باندې دوی بیا هم نه دي توانیدلی چې قندوز ته سقوط ورکړي یا په قندوز کې هغه مهم ساحه ونیسي، بلکې یو روختونی نیولای دي چې هغه د فکر نه کوم د لوی لاسترالونه وسیږي، که چې پروختون باندې بریدونه په ملکی ذاتو باندې بریدونه دایو جنگی جنایت دی.
او هم د افغانستان لکه تاسو اشاره وکړه، د افغانستان یو ډیر مهم خار دی، د تجارتی اهمیت او ستراتیژیک اهمیت لري. په صورت کې د جنگ لپاره بهانه هرڅ وی، کدا د طرفونو لخوا په مذاکراتو کې د امتیاز اخیستل وی او یا بل هرڅ، دلته د عام ولز ژوند په خطر کې دی. په جګړو کې ولې د عام خلکو سره او مال ته زیات پام نه کیږي؟
زما په فکر باندې یو بریکینګ نیوز په کار دی. د طالبانو د پاره طالبان د سولې په خبرو باندې بوخت دي، او د امریکا سره دوی غواړي چې نړیواله ټولنې ته وښيي چې دوی کولای شي د دوی زیات امتیاز حقدار دي. یو بریکینګ نیوز دوی ته په کار دی چې هغه په هر قیمت ولې نه وسی، کی اکثره په دغه سي کریټیکل حالاتو کې کله چې د سولې خبري هم رواني وي او جنگیالي ډله داس یو کار کوي چې دښمن ته ضربه ونه رسي رسولای، باید یو بریکینګ نیوز جوړ شي. مثلا په کابل کې په واده باندې بریټ کول دا پیسې نگاه باندې لاسترالونه نه و، او نه دا په کوم په هر نگاه باندې دا یو انساني جنگي جنایت و. همداسې په قندوز کې پروختون باندې بریټ کول، اول ته بیا د ناروغان يرغمال نیول، دا په خپل جنگي جنایت دی. خو یو بریکینګ نیوز دوی د پاره جوړیدای شي چې طالبان قندوز ته نه وتل. نو فکر کوم دا د امتیاز اخیستلو یو لوبه ده چې طالبان غواړي ډیر امتیاز واخلي، خو کامیاب لار نه ده. افغان امنیتی ځواکونه د دې وړتیا فعلاً لري چې په مختلفو ساحو کې د طالبانو حمله په شاوتن بوي.
تاسو د سولې خبرې هم تعقیبوي، په پام کې وای چې زلمی خلزاد 13 ونی کابل ته راغله وای، خو لیدل کیږي چې سفر یې ونه شو او د قطر خبرې هم وګدې شو. فکر کوي چې په همدې پړاو کې به د خبرو نتیجه معلومیږي او یا خبرې زی بل پړاو ته
ښکاري. خود سي چې زه فکر کوم د طالبانو مینس کې اختلافات شته. د قندوز د برید یو بل نه خدا کوي چې طالبان د دوی سیاسي رهبری او د دوی نظامی مشران، نظامی رهبری چې طالبانو کوم د جګړې د محاس خلک دي، د دوی د یو بل سره همغږي نشته. کمغږي موجوده وي، نو بیا د سیاسي رهبری هیڅمنې چې په ملکی ځایونو باندې بریدونه نه کوي، په عمل منفعه ځاینو باندې بریدونه نه کوي، هغه نظامیان نه مراته وي، او یا نظامیان غواړي چې د خپل سیاسي مشرانو هغه پروسه چې روانه کړي هغه خراب کړي، هغه پروسه اخلال کړي. نو کافي د شواهد نه د ښکاری چې طالبانو په خپل ماینس کې ډېر اختلافات موجود دي، او د دې د پاره چې د اختلافات ختم کړي، د واحد جبهې څخه دوی د مذاکراتو په دغه کې نه دي روان. نو دا خبرې ځکه هم ډېر مودای ونی ولا ډېر پیچلې شوې.
مانه ننګیال صاحب کور موادان له توزات څخه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. تاسو مخکې خبرو کې واوریدل چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې یو شمیر کلیوالو ویلي دي چې په سیمه کې د هند او پاکستان پوځي تحرکاتو د دوی عادي ژوند ګډوډ کړی دی. د هند په کشمیر کې اوس هم امنیتي محدودیتونه په ځای دي او په سرحد کې پراته ولسونه د زغم غوښتنه کوي.
د سرحد د دې بیوزلې سیمې هټیواله اوسیدونکي وایي نظامي نښتې د اګست له پیله هغه مهال شروع شوې چې هند تر خپل کنټرول لاندې کشمیر کې د سیمې مشروطه قانوني اختیارات لغوه کړل. په پاکستاني کشمیر کې تر یوې میاشتې مخکې د چکوټي سرحدي سیمې اسلامي ښوونځي ته شاوخوا 200 زده کوونکي راتلل. اکثریت میشتی سیمی پاڑا د هند د لومړی وزیر نریندرا مودی په پریکړه خوا بد دي.
مودی ذاتی کار
دی. مودی د دوی سره عادلانه چلند نه دی کړی او دوی د ظلم په یو بد حالت کې راوستي دي. دوی په خپلو کورونو کې بند پاتې دي او خواړه به ختم شوي وي ځکه څه باندې چلیلو شو د پریتیر شوي دي.
هند د کشمیر د ځانګړو اختیاراتو په لغوه کولو سره په سیمه کې پراخ ګرځ بندیزونه ولګول او مخابراتي اړیکې بند شوې. د سیاسي مشرانو او فعالینو په ګډون په زرګونه کسان له کوم تور پرته نیول شوي دي. کشمیریانو په خبرګون کې مظاهره وکړه، اما د هند حکومت د سیمې د ودې په هدف په کشمیر کې د خپل موقف دفاع وکړه. پاکستان له هند څخه غواړي چې خپل پریکړه بیرته واخلي. د جمعې په ورځ په لسګونو زره پاکستانیانو د هند تر ولکې لاندې کشمیر له اوسیدونکو سره د یووالي د ښودلو په هدف مظاهره وکړه. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان یوې مظاهرې ته په وینا کې ژمنه وکړه تر هغه بل کشمیریانو سره ودرېږي څو آزادي نه وي اخیستي.
هماره کشمیری بہت مشکل وخت سے گزر رہے ہیں.
کشمیریان لازمین څخه تیر دو په حال کې دي. د هغوی په درد او رنج کې شریک یو.
د پاکستان نظامی چارواکو د هند هغه ادعا وی رد کړې چې ګواکې اورپکی په هندي کشمیر کې د تاوتریخوالو په هدف په سرحدي مناطقو کې د نفوذ هڅه کوي. د چکوټي ښار د دوستۍ د پله په واسطه هندي او پاکستاني کشمیر سره نښلوه، خو اوس پل تش دی ځکه پاکستان د لارې د بندېدو امر کړی دی.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا د فلوریدا په ایالت او ځنه نورو سیمو کې د یو قوي طوفان د رسیدو خبرداری ورکړ شوی دی. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې دغه طوفان به ډیره تباهي راوړي. د آشنا تلویزیون راپورت هسته سپام را اړوم.
د دوریان طوفان چې ورځ تر بلې خطرونه مخ په زیاتېدو دی، د شاوخوا 10 میلیونو خلکو ژوند واخی او د والت ډیزنی پارکونه او همداشان د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مار لاګو مهمانخانه هم د خطر سره مخامخ کولی شي. دغه طوفان د جمعې په ورځ د فلوریدا په لور حرکت وکړ او اټکل کیږي چې دا به په تیرو دیرش کلونو کې د دې ایالت په ختیځ ساحل کې تر ټولو پیاوړی طوفان وي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فلوریدا ایالت کې اضطراری حالت اعلان کړ. جمهور رئیس ټرمپ پولند ته خپل پلان شوی سفر لغوه کړ او ډیوید کمپ ته سفر کوي چې د دغه طوفان د مهارولو چارې وڅاري.
سمندری طوفان راپورته کیږي او دا کیدای شي یو لوی طوفان وي. موږ د دې تمه لرو چې ښایي سم شي او شمال لوري ته ولاړ شي، مګر د دې کار چانس یوازې 15% شته دی. دا ښه نه بریښي او ښایي دا یو له لویو طوفانونو څخه وي چې موږ یې وروسته له ډېرې مودې ګورو.
په بهاماس کې چارواکي د جمعې په ورځ د سیمې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د خپلو کورونو څخه ووځي.
هاریکین دورین از ایکسپیکټډ.
دوریان طوفان به د شنبه یک شنبه او دو شنبه تر ورځې پورې په اباکو او ګراند بهاما باندې اغیز پیل کړي. تمه کیږي چې دغه طوفان به تر 1500 فوټو پورې اوبه راپورته کړي. د سیلابونو دراوتو لامل به د خلکو ملکیتونو او څارویو ته لوی خطر پیښ کاندي.
د امریکا د سمندري طوفان مرکز وویل دا چې دغه طوفان په ساعت کې 10 کیلومتره چې 10.5 مایل کېږي ورو حرکت کوي، نو د دې امکان شته چې د اوږدې مودې باران ورلو، بادونو او طوفانونو لامل شي چې کېدی شي د ژوند غوښون کې سیلابونو لامل هم شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د آشنا رادیو درنوریدونکو، د بامیانو د ولایت چارواکو ویلي دي چې د سیغان، کهمرد او شبر په ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی دي. د نشه یي موادو ضد مبارزې ادارې په کانفرنس کې د بامیانو د نشه یي توکو د مبارزې د ادارې رئیس د معتادینو د زیاتېدو له کبله سخته اندېښنه ښودلې ده. ممتاز بهیر راپورټ راکړی دی.
که څه هم تر دې وړاندې په بامیانو کې د کوکنارو کښت صفر وو، خو اوس د دغه ولایت چارواکي وایي چې سږ کال د بامیان په سیغان، کوهمرد او شیبر ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی دی. د بامیان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې رئیس چې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د رسنیو د ونډې تر عنوان لاندې د امریکا غږ لخوا په جوړ شوي کانفرنس کې وینا کوله، وویل په دغه ولایت کې د معتادینو شمیر هم ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی.
سال 1393 در مرکز
دیر لسو درنویم کال کې موږ د بامیانو په مرکز کې به سرپناه متادین نه درلودل، خو نن عملا شاوخوا سل نفر متادین د ښار په مختلفو برخو کې هر ورځ راټولېږي.
اسنین و طبقات اجتماعي مختلف تجمع دارند.
په دغه یو ورځنی کانفرنس کې د بامیان د سیمه ایزو چارواکو سربیره د مدني ټولنې لسګونه فعالانو، ښځو او بزګرانو ګډون کړی و. د کانفرنس ګډونوالو وویل چې افغان حکومت په تیرو 13 کلونو کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې جدي او غیزمن اقدامات نه دي کړي.
خیر کې اکثره
خیر دې کې پر سرک کارونه شي، خیر دې کې د وزارت ودانی نه وي، وزیر دې د خیمې لاندې کارو کړي، خو دا متادین باید د عام منظر څخه ټول کړي.
که څه هم تر اوسه په بامیانو کې د معتادینو د شمیرې معلومولو لپاره تازه سروې نه ده شوې، خو اړوند بنسټونه وایي چې مخدره موادو په دې ولایت کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 70 تنه زیانمن کړي دي. د بامیان سیمه ایزو چارواکو د امریکا غږ لخوا د داسې کانفرنسونو جوړول د مخدره موادو له زیانونو څخه خلکو ته د عامه پوهاوي د ورکولو په برخه کې خورا مهم بلل، او ویل د عامه پوهاوي د کچې په زیاتېدو سره به خلک له مخدره موادو سره حساسیت پیدا کړي او په وړاندې به د مبارزې لپاره یو موټی شي.
ما به هر پیمانه ای کې
مون چې په هر اندازه ټولنه د مخدره موادو له آفتونو او زیانونو څخه خبر کړو، او کله چې د پوهاوي کچه لوړ شي حساسیتونه هم زیاتېږي.
آگاهی بلند رفت، حساسیت بلند رفت.
په دغه کانفرنس کې یو شمیر ګډونکوونکو ښځو هم له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د رسنیو ونډه ګټوره وبلله.
ایتو کانفرنس ها تقریبا مقامات حکومت را وادار به پاسخ گفتن در مقابل مردم میکنه و مردم را ایجا زمینه برایشون ایجاد میکنه که مشکلات خود را همراه حکومتی بسیار آرامتر، بسیار از نزدیک صحبت بکنن.
رسانه ها در گزارش وقتی یک موضوعی را تحت پوشش قرار میده خیلی نقش عمده داره.
امریکا غږ له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د رسنیو د اغیزمنې ونډې اخیستلو او خلکو ته د عامه پوهاوي ورکولو لپاره له کابل او یو شمیر ولایتونو وروسته دا ځل دغه کانفرنس په بامیان کې جوړ کړی و.
خبرنگار
د امریکا غږ خبریالان د هیواد په کچه هڅه کوي چې د یوې رسنۍ په توګه د مخدره موادو اړوند رپورټونه په جوړولو او نشرولو سره په ټول هیواد کې د مخدره موادو سره جدي مبارزه
وشورت کړي.
د دغه کانفرنس ګډونوالو او د بامیان ولایت مدني فعالانو مخدره مواد په افغانستان کې د جګړې او زرګونو کورنیو د بدبختۍ اصلي لامل وباله، او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د مخدراتو د کښت، تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره جدي او اغیزمن ګامونه پورته کړي. ممتاز بهیر، امریکا غږ.
د سو خبرونو غټی کې واورې. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې امنیتي او دفاعي قواوې د قندوز په هار د وسلوالو طالبانو د بیگانش په بریدونه دفع کړي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د نهم پړاو مذاکرات نهمې ورځې ته داخل شوي دي. د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې یو شمېر کلیوال چې په سیمه کې د هند او پاکستان پوځي تحرکاتو د دوی ژوند ګډوډ کړی دی، غواړي چې ټول خلک زغم ولري. د ایران د معلوماتو او مخابراتو وزیر د شنبې په ورځ د هغو انځورونو په حق لنا خبري وښوده چې د امریکا جمهور رئیس څرګند کړي دي. نن د هند مهاراشترا په ایالت کې د کیمیاوي موادو په یوې کارخانې کې غټه چاودنه شوې ده، 12 کسه پکې وژل شوي دي. د هند آسام په ایالت کې قریب 2 میلیونه خلک د بې وطنۍ د حالت سره مخ دي. پولیسو نن په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د طرفدارو مظاهره چانو د خورولو لپاره پوخ کې بیان کې غاز استعمال کړي او اوبې پریشندلې دي. او د سودان خازي برطرف شوی جمهور رئیس عمر البشیر په اداري فساد او د غیر قانوني خارجي اسارو په درلودلو متهم کړي دي. دا آشنا رادیو د خبرونه هم دلته پای ته رسیده. سو شیبو کې د ری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه ډیره مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.